د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په دې خبرونه کې وړاندې د ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونه خبرو چې له افغانستان د دوو کلونو په موده کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه شخېدلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګزی خاور.
سلام د خبرونو سره ټکی د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ګوري. د افغانستان د جمهوري ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي کین خبرتو غټي د ولسمشر په لومړی ونه کې بل امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د ننګرهار په چپریار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. او سپینه مڼې وایي د امریکا ولسمشر په پام کې لري د یوکرین له منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو سره د لوړې تر مراسمو درې ورځې د مخه د جون په څلورمه په وارسا کې وګوري. افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی وایي ک انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړۍ اونۍ کې به له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اشرف غنی احمدزی دا خبرې له هرات څخه د سکایپ له لارې په واشنگتن کې د اتلانتیکي شورا نړیوالې مؤسسې ته وکړي. احمدزی د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د افغانانو په ګټه وبلله او د هغې ستاینه وکړه. احمدزی ویل چې د ولسمشر اوباما نوې اجنډا هغه بهیر رالنډ کړ چې وړاندې ګمان کېده چې یو لسیزه به دوام وکړي. اشرف غنی احمدزی د دوهم دورې خباتی مبارزو لپاره پرون هرات تللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ګوري. د خبر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وکړه. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سوجاتا سنگ پرون د افغانستان لویدیز ولایت هرات ته ورسیدله او هلته د هند د کنسولګری امنیتی وضعیت له نږدې ولید. پر دې کنسولګری تیرونه بریټ شوی و. میرمن سنگ په دغه سفر کې په افغانستان کې د هند له سفیر امیر سینا او د سفارت له نورو چارواکو سره وکتل. هند په هرات کې ځینې پراختیا پروژې تمویلوي. د ننګرهار میچر وکوي په چپریار ولسوالۍ کې لنن سهار څخه د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د چپریار ولسوال قاضي محمد نذیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولسوالۍ په ګمبیل سیمه کې د نن سهار له څلورو بجو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته دوام لري چې تر اوسه یې د رامنځته شوي تلفاتو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. وسلوالو طالبانو هم د یادې نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وی ملي اردو په ځینو ولایتونو کې تصفیوي عملیات کړي چې یوازې په تیرو څلور ساعتونو کې د یارلس وسلوال مخالفین وژل شوي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په پکتیا، غزنی، هلمند، میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې شوي چې یوشت وسلوال مخالفین پکې ټپیان هم دي. د اعلامیه له مخې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو یو قومندان نیول شوی، یو اندازه وسله او دوه دیرش کړي ماینونه هم د ملي اردو منصوبینو ته په لاس ورغلي دي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د سړک غاړې د ماین په یو چاودنه کې د ملي اردو یو افسر هم وژل شوی دی. ولایت کې سیلابونو دراوتلو له امله څلور تنه وژل شوي او شپږ سوه هستوګن کورونه له منځه تللي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیموري ازادي راډیو ته ویل د جمعې په ورځ ناوخته د تالقان ښار په یوه اړوند سیمه او څو کلیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې یاد ځاني او مالي تاوانونه خلکو ته واوښتل. تیموروي اویا کسان لا هم لادرکه دي او 500 کورنۍ د افغان ځواکونو لخوا خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اسیا په چیلنج کپ سیالیو کې د منصفانه لوبې جایزه وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو یو مسؤل سید علي کاظمي له مالدیف څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اسیا په چیلنج کپ لوبه کې د مالدیف څخه په وروستۍ لوبه کې ماته وخوړه او څلورم مقام یې خپل کړ. خو د ټول تورنمنت په ښو لوبو سره وتوانید چې د منصفانه یا فیر پلی اوارډ ترلاسه کړي. لبلی خوا د فلسطین ملي ټیم وتوانید بیګاش په د فلیپین ټیم ته په یو ګول سره ماته ورکړي او د اسیا چیلنج کپ خپل کړي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیه: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 89 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ. بیا هم خرغله سپینه مړې وې. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پام کې لري د یوکرين له منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو سره د لوړې تر مراسمو درې ورځې د مخه د جون په څلورمه په ورسا کې وګوري. د سپینه مړې د ملي امنیت په چارو کې یو سلاکار پر نوویل دالی دنه د ولسمشر اوباما لپاره په یو مهم وخت کې کیږي چې د یوکرين منتخب ولسمشر پروشینکو ته په مستقیم ډول ډاډ ورکړي چې واشنگتن د یوکرين خلکو ته ژمن دی. دا تر اوسه دود نه و چې د امریکا ولسمشر د یو هیواد له ولسمشر سره تر رسمي مراسمو او د هغه د وظیفې تر پیلېدو مخکې وګوري. ټاکل شوی چې پیترو پروشینکو د جون په په ومه لوړه وکړي او په رسمي ډول د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. سپینه مڼې وایي اوباما په پام کې نه لري چې راتلونکي اونۍ اروپا ته د خپل سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په سال کې چې دواړه مشران پلان لري چې په فرانسه کې د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن وایي روسیا د یوکراین پولې ته نږدې د خپلو سرتیرو له دریو برخو دوه برخې باسي. راسموسن چې د لیتوانیا په مرکز ویلینوس کې د ناټو د پارلماني غونډې تر څنګ له رویټرز سره خبرې کولې وویل تر اوسه د سرتیرو د یوې برخې د ایستلو نښې لیدل کېږي. دا شمیر د ناټو له هغې مخکیني اټکل څخه چې د روسیې عسکرو د وتلو په اړه یې کړی و ډېر لوړ دی. د ناټو عمومي منشي دغه راز وویل چې ناټو او روسیه به د یوې همکارۍ ادارې په چوکاټ کې یعنې د ناټو روسیې شورا په چوکاټ کې د جون په دوهمه سره وګوري. راسموسن په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودف ویل دا د یوکراین خوښه ده چې د ګډو ګټو د هیوادو له ټولنې بهر کیږي که پاتې کیږي، خو په ورته وخت کې میدودف خبرداری ورکړ که یوکراین داسې وکړي نو د دې ټولنې د آزادې سوداګرۍ امتیازات به له لاسه ورکړي. میدودف پرون د خبرې د ګډو ګټو د هیوادو د صدر اعظمانو په غونډه کې چې د بلاروس په مرکز کې جوړه شوې وکړي. د یوکراین د پارلمان غړیو په کیف کې یوه مسوده وړاندې کړه چې له مخې یوکراین باید له دې ټولنې ووځي ځکه چې د مارچ په 14مه روسیې د یوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه. مرکز مینسک کې پرون د کوربه هیواد بلاروس تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، مالدوویا، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان صدر اعظمانو یا د هغوی مرستیالانو ګډون کړی و. او بیا هم لرسی څخه د روسیې د 3.5 میلیونه سګریټ څکونکو لپاره نن له قانون سره سم وروستۍ ورځ ده چې په رستورانتونو او شرابخانو کې سګریټ څکولی شي. د روسیې ولسمشر د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې په ټولو عامه ځایونو کې لکه رستورانتونو او هوټلونو کې سګریټ څکول منع کړي. له قانون سره سم به تر دې وروسته په دوکانونو کې هم سګریټ ښکاره نه وي ایښودل شوي. د روسیې پارلمان کې د روغتیايي چارو د کمیټې مشر سرګی کلاشینکوف وویل که څوک له دغه قانون سرغړونه وکړي سخته سزا به ورکړل شي. د رستورانتونو او شرابخانو څښتنان له دې قانون سره مخالف دی. دوی وایي چې له دې سره به د دوی مشتریان 20% کې کم شي. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی له یو مهم تحقیقاتي مرکز سره په امریکا کې شغیدلی.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
اشرف غنی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط خبرې کړې دي چې تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې پر کونړ د پاکستان له لوري تیره شپه د توغندیو بریدونه شوي دي. د افغانستان د نن د بې ځایه شویو کډوالو په اړه یوې معتبرې نړیوالې موسسې څېړنه کړې ده. د دې څېړنې له جزئیاتو مو هم خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی له افغانستان د دوو کلونو په موده کې د ټولو امریکایي عسکرو وتل د افغانانو په ګټه پریکړه وبلله او وی ویل چې د لسو کلو پر ځای خبره دوو کلونو ته رالنډ شوه. اشرف غنی احمدزی له هرات ولایت څخه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا څیړنیز مرکز ته د سکایپ له لارې دا څرګندونې وکړې او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه هم خپل نظر څرګند کړ. اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتي مبارزو لپاره پرون هرات ته تللی و. نور جزئیات د فریبا ظاهر پورا پورک.
اشرف غنی احمدزی وایي د بریالیتوب په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر لاسلیک ځنډ نه کوي. د نوموړي دا ژمنه څو ورځې وروسته له هغه سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره به د 2015 میلادي کال په لومړیو کې له 2000 څخه 9800 ته راکښته سي او د 2018 تر پایه به ټول سرتیري له دغه واده ووزي. خو اشرف غنی احمدزی چې د خپلې کامیابۍ لپاره هیله مند دی وایي چې خپلو امنیتي ځواکونو ته د نړیوالې همکارۍ د تضمین لپاره حاضر دی چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
زه ژمن یم چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. البته هیله من یم چې موږ به بریالي یو. دلیل دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکارۍ او هم د سرچینو په برخه کې چې بشري منابع او تجهیزات دواړه پکې راځي تضمین ته اړتیا لري او دا له دوه اړخیز امنیتي تړون څخه ترلاسه کیدلی شي.
اشرف غنی احمدزی دا څرګندونې پرون له هرات ولایت څخه په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا سره د سکایپ له لارې کړی دی. نوموړي دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان ته په اشاره ویل چې دا پریکړه د افغان ځواکونو د لا چټکې روزنې لپاره ګټوره ده.
تر دې وینا د مخه عام پوهاوی داسې و چې زموږ د پاوڅ په عمده برخو او تشکیلاتو کې به د متحده ایالاتو حضور تر یوې لسیزې دوام وکړي. اوس دغه وخت دوو کلونو ته رالنډ سوی دی. دا زموږ د اړیکو یو د پام وړ نوی تعریف دی او دا په دې معنا دی چې موږ د خپل تجهیز او روزنیزو پروګرامونو ګړندیتوب ته اړتیا لرو. یوې داسې تګلارې ته به ورسېږو چې په هرو دریو میاشتو کې به موږ دې ته اړتیا لرو چې په خپله اداره او مدیریت کې د پام وړ اصلاحات راولو.
وړاندې ولسمشر کرزی له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسه کولو ډډه کړې ده، خو د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو بل کاندید او د اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتو سیال عبدالله عبدالله هم ویلي چې د بریا په صورت کې به دغه تړون له امریکا سره لاسلیک کوي. بل خو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ پریکړې د وسلوالو طالبانو او القاعده داسې اداوې راپورته کړي چې وایي متحده ایالات په افغانستان کې د دایمي اډو په هڅه کې دي، چې د شغلي احمدزی په وینا دا په دې معنا دی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د سولې پر بهیر اصلي تمرکز وي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشري کاندید اشرف غنی د غرض ژمنه وکړه چې د ګاونډي پاکستان په څیر نورې لاشې سیمه ییزې اړیکې به پالي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په اشاره وویل چې دغه دواړه هیوادونه کولای سي د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د فرانسې او جرمني په څیر ډیالوګ پر مخ بوزي. د وړاندوینه کوي چې دواړه هیوادونه به د سیمې د ثبات ستون وي. شغلي احمدزی د غرض په خپل هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا څرنګوالي ته اشاره وکړه او ویل چې بنیادی اصلاحات راولي.
پراپور کې مو د اشرف غنی احمدزی څرګندونې واورېدې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې وستایله چې خپل سرتیری په دوو کلونو کې له افغانستانه باسي. اشرف غنی احمدزی وویل د لسو کلونو پر ځای خبره دوو کلونو ته رالنډه شوه او دا د افغانستان او امریکا په ګټه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې نن د دفاعي چارو مسؤلان خپلې غونډې ته ور وغوړي او د پاکستان له لوري پر کونړ د توغندیو د لګېدو د مخنیوي پوښتنه ترې وکړي. دا غوښتنه د ولسی جرګې د چهارشنبې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وکړه. سره له دې چې ولسی جرګه د دې توغندیو د مخنیوي هڅې کوي، ولسمشر کرزی هم د پاکستان له چارواکو سره دا مسله شریکه کړې ده او تیره اونۍ په افغانستان کې د ناټو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد سره دا موضوع په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو یاد کړه. د دې هڅو سربیره مو خبر ترلاسه کړی دی چې پرون د کونړ پر دانګام او سرکانو ولسوالیو د پاکستان له لوري توغندي لګېدلې دي. روحلا انوری له کونړ په ټلیفون را سره دی او د غووس مو خبر ترلاسه کړی دی چې د پاکستان چرخی الوتکو هم د افغانستان دننه د کونړ په ولایت کې ځینې سیمې وشتلې دي. روحلا انوری په ټلیفون را سره دی او له دبه واورو. انوری صاحب، څرنګه دغه خبر تاسو څه ترلاسه کړی دی؟ د پاکستان الوتکې د افغانستان خاورې ته دننه شوې دي او بمباری یې کړې؟
بلې شبر صاحب، کوم معلومات ترلاسه کړل؟ هغوی د سیمې نم خلکو ټلیفون نه راته وکړ او همدارنګه د کونړ والی وایي چې د سهار د اونیمو بجو نه د دانګام ولسوالۍ په سرحدي سیمو باندې په وړي او غټي ګوریګا باندې بمبار شروع دی په دغه سیمو باندې، او تر اوسه پکې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه ټپې. بمبار اوس هم روان دی والی وایي، او خلکو د خپلو کورونو کډې را تړلي دي، را روان دي. وایي
د دانګام ولسوالۍ دننه د افغانستان د خاورې دننه والی وایي سي دا تاییدي سي د افغانستان د خاورې دننه دا بمباري شوې ده.
بالکل، والی وایي چې دا زمونږ خاورې ساحه ده او په دې کې بمبار روان دي او په دغه وجل شوی چې دا افغان ولسی وګړي دي.
ولی دا نو ویل چې موضوع یې له مرکز سره نه شریکه کړی چې په دې ارتباطي څه وکړي.
راپور ورکړی دی، خبره مو سره شریکه کړې کنه؟ هغه ویل چې وو څنګه مونږ ته راپور راورسېد، مونږ مرکز سره خبره شریکه کړې ده چې پاکستاني تیارو زمونږ په سیمه باندې بمبار شروع کړی دی او دغه تلفات لري تر اوسه پورې.
ولی څه وویل سي الوتکې څه په نقشه کوي، یعنی هدف څه ولي؟
داسې څه ونه ویل، خو همدغه ساحه چې ده دغه خط دی، د خط نه دې خواته راوختې دي او دغه خلک بمباری او چې څوک وویني هغه په هغې باندې بمبار کوي.
د الوتکو د شمیر په اړه یې هم څه ونه ویل چې څو الوتکې وي.
وی ویل چې دوه الوتکې دي، دوه هلیکافټرې دي، د سهار نه لګی دي او چې چېرته څوک وویني په هغې باندې ډس کوي او وقفه یې بمباری شروع کړی دی. شبر صاحب،
او د تلفاتو یې صرف همدغه څلور کسان یاد کړل تر اوسه پورې؟
بله، وی ویل څلور کسان تر اوسه چې کوم معلومات مونږ ته را رسیدل، لومړنی هغه کې څلور کسان وژل شوي دي او دوه ټپیان دي.
رولان وری مننه و موریدل چې د کونړ وادي ازادي رادیو ته وویل سي د دانګام پولیس والی باندې نن سهار د پاکستان دوه هلیکوپټرو بمباری کړی ده او په دې بمباری کې څلور ولسی کسان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي دي. البته تر دې دمه پورې د دانګام پولیس والی باندې لپرون را پدی خو د پاکستان د لوري د توپونو ډزې هم شوې دي او د ازادي رادیو د خبر لمخې تر اوسه پورې 50 توغندې د خواته تر سهار پورې راوښتل شوې دي. همدارس پاکستانی ځواکونو 21 توغندې د شیګل پولیس والی باندې هم لپرون راهیسې فایر کړې دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د نوي سروې لمخې په افغانستان کې طبي پیښې د کورنۍ بې ځایه شویو د شاوخوا نیمه برخې اصلي دلیل دی. په دغه سروې کې چې د جرمني حکومت لخوا تمویل شوی دا ویل شوی دی چې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 کسان بې ځایه شوي دي، کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې 40% یوازې تیر کال په هیواد کې دننه له یوې سیمې بلې ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پورا پور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو څېړنې کې ویلي چې په افغانستان کې بې ځایه سوي کورنۍ سم نیمایي د طبیعي پیښو له کبله له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي. په یو سروې کې چې د جرمني د حکومت لخوا تمویل شوی او د ساموئل هال شورا په نوم یو تحقیقاتي مرکز لخوا شوی، پر ګروپي خبرو اترو سربیره له بیلابیلو بې ځایه سوي ټولنو له استازو سره مرکې شوي، له دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د استازو څخه معلومات راټول شوي او هم له 240 بې ځایه سوي کورنیو سره خبرې شوي دي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه سروې هدف د کورنیو د بې ځای کېدو د اصلي عوامل موندل و. شغل سیاس دغه بې ځای سوي په څو برخو ویشي.
تاسو پوهیږئ چې موږ درې نوې بې ځای سوي خلک لرو، دپاره چې هم په افغانستان کې په ځینې برخو کې جګړه روانه ده او ځینې خلکو طبیعي پیښو له لارې بې ځایه شوی ده او همدارنګه ځینې خلکو اقتصادي مشکلات لري چې د اقتصادي مشکلاتو له نظره هم دوی ستونزې لري او موږ درې نوه بې ځایه شوی لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 بې ځایه سوي کورنۍ شته چې 40% یوازې تیر کال د بېلابېلو عواملو له کبله له خپلو سیمو وتلي دي. د دغې څېړنې معلومات ښیي چې 55% بې ځایه سوي د جګړو له کبله، 22% د طبیعي پیښو او شخړو له کبله او 12.5% یوازې د طبیعي پیښو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شغلی سیاس وایي دغه ډول سرویګانې هر کال کېږي او دغه لمخې بې ځایه سوي کورنیو ته د مرستو پروګرامونه ترتیب او د مرستو غوښتنې کېږي. نوموړي وویل هڅه یې دا ده چې د بې ځایه سوي د سرپنا ستونزې په ښه ډول هوارې کړي. د شغلي سیاس په خبره دغه سروې په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو د ځپل سوي سیمو په تېره بیا له شمالي او شمال ختیځو او هم له هلمند او هرات ولایتونو څخه ترلاسه شوې ده.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
او د سهار لو د ماشم ته رو بجو پوری ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیو پټول افغانستان کې اوریدل شي. د خوست د لکنو په سیمه کې د زاکو خېلو پر خوړ یو پل چې 340 متر وژدوالی او 8 متر پسور لري د نړیوال بانک په لګښت د 1200 میاشتو په موده کې جوړ شو او پرون پرانستل شو. د زاکو خېل پل د دې سیمې سربېره خوست په لندو د افغانستان پولې ته نږدې له یو شمېر قبایلي سیمو سره هم وصلوي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خېل راپور لري.
د خوست د لکنو په سیمه کې د خوړ او سلاو پر سر د زاکو خېلو اوږد پل چې ودانیزې چارې یو لس میاشتې مخکې پیل شوې د ټاکلي وخت وړاندې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد پل پرانیستې ته په سیمه کې ګڼ قومي مشران، سپینګیري ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي راغونډ شوي ول او پولې د غبرګو ډلونو او اتڼونو په اجرا کولو پرانیست. ویناوالو دا پروژه د سیمهوالو په ورځني ژوندانه کې د یو مهم بدلون په توګه یاده کړه او زیاتولی چې تر دې وروسته به په پارارونو او سیراونو کې د خلکو د تګ او راتګ لارې نه تړل کېږي. خوست والي عبدالجبار نعیمي د پل د کار د څرنګوالي، لګښتونو او ارزښت په تړاو آزادۍ راډیو ته داسې څرګندونې وکړې.
او 50 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، 1400 متره پل دی، یو دغه مهمترینو پلونو څخه ده. پل د دې پل اهمیت، د دې پل ضرورت به حد زیاتو، خاص توګه ځینی هغه مشرانو څخه زه قدردانی کوم چې دوی دغه پروژه لکه د خپل کور په بدولو کې سهم اخستی، دوی هم دغه سهم پکې اخستی.
د لکنو د سیمې یو تن مشر خان عبدالقیم خان وویل چې د زاکو خېلو د پل په جوړېدو سره ځایي خلک د داسې مصیبت څخه وژغورل شول چې په خوای فکر هم نه و کړی. د همدارنګه وویل چې د پل د ودانیزو چارو پر مهال د قوم خلک د پل د کارګرانو او د شرکت د مسؤلینو سره هم کار ول چې د همدې همکارۍ له کبله هیڅ ډول لویا وړه امنیتی پیخه رامنځته نشوه.
نن الحمدلله د داسې واځي مصیبت نه لکان خلاص ول چې د دې خلاصې دل زمون په خیال او په خوب کې هم نه وو او نه مو دا فکر کولو چې آیا داسې یو وخت به راغلی چې په دې انداز په دې خیسته تو په دې خولا به زمونږ پول جوړ شي. ولی سب ته مطمینان ورکړو چې موږ د دې خلکو په خدمت کې یو، تر دې وخت پورې ان شاء الله دی ونه په انداز تکلیف نه ده پېښ شوی.
د لکنو سیمه د خوست په سرحد کې پراته ده او د پولې پورې غاړه کې هم ګڼ پښتانه قومونه اوسیږي چې قومي مشر سخی جان سرحدي دا پل د دوی د تګ او راتګ او اړیکو د ټینګولو لپاره ګټور او د ارزښت ډک بولي.
دغه لار دا پل دا د تلو راتلو پل ده. په میرل کې مشته پرته قومونه، دلته د خوست قومونه، دا ټول دا پل شو، دا تګ ارتګ شو، دا ورونه دي، دا افغانون دي، دا سره پیوست کړل، دا وصل کړل، دا متحد کړل، دا سره یوځی کړل. دا دومره مفید پل ده، دا دومره په ګټه پل ده.
د یادونه ورده 15 ورځې وړاندې هم د خوست د متون پسیمه کې د گلزار اکاسیم پل چې 60 متره طولی لاره د جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د وینې د فشار په ارتباط متخصص ډاکټران شخیدلې دي او تاسو د هغوی سرګندونی اوریدلی شئ. خو اوس هم یو روغتیایي مسله د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي له تیرو نږدې 60 کلونو راهیسې په زرګونو افغان ماشومان چې هډوکې یې مات، تنې یې سوځېدلي او د زړونو مشکل لري د درملنې لپاره بهر استولې دي. د دې ټولنې مرستیال ازادي راډیو ته وویل د دې ماشومانو درملنه له 1980 میلادي کال راهیسې د وی موسسې لخوا روانه ده. د دې موسسې یو افغان همکار ډاکټر ازادي راډیو ته وویل دا درملنه د جرمني د خلکو په مالی مرسته په جرمني کې ترسره کیږي. د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د افغاني سری میاشتې د ټولنې هڅېستای تفصیل له کابله د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوال ټولنې د سباندې لسکلن عمرستو سره سره بیا هم ویل کیږي چې اوس هم په دې هیواد کې د پرمختللو ناروغۍ درملنه نه کیږي. خو ځینو ټولنو او نړیوالو مؤسسو هڅې کړي چې یو شمېر افغان ناروغ ماشومانو ته په بهر کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغاني سری میاشتې ټولنه یو له دغو مؤسسو څخه ده چې په وروستیو شاوخوا 1.5 کلونو کې د هیواد زرګونو بېوزلو ناروغو ماشومانو ته په جرمني کې د درملنې زمینې برابرې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال محمد ظاهر ولیزاده لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا لړۍ له شاوخوا 20 کلونو راهیسې د آلمان د دهکدۍ صلح له مؤسسې سره د یوې تفاهمنامې په اساس پر مخ ځي.
جمعیت افغانی سری میاشت از سال 1988 میلادی
د افغانی سری میاشت ټولنې په 1980 میلادي کال کې د دهکده صلح آلمان له مؤسسې سره تفاهمنامه لاسلیک کړې. د دې مؤسسې یو هیئت په کال کې 2000 افغانستان ته راځي او د افغانی سری میاشت په همکارۍ د هیواد له ګوټ ګوټ کابل ته راغلي ماشومان ویني.
خاغلی ولیزاده وویل د سرې میاشتې ټولنه په دې موده کې جرمني پلاوي ته د اوسېدو ځای، معاینه خانې او لیږدیدونکو ماشومانو ته پاسپورټونه برابروي. ځینې خلک انتقاد کوي چې په دې پروګرام کې بېوزلې ناروغ ماشومان نه بلکې واسطه لرونکي شاملېږي، خو ولیزاده وایي په دې پروسه کې د ناروغو افغان ماشومانو معاینه او انتخاب بهرني متخصصین کوي نه افغانان. دا چې د آلمان د دهکده صلح مؤسسه کوم ډول ناروغ ماشومان انتخابوي او د درملنې لپاره جرمني ته لیږدوي، د دې مؤسسې یو افغان همکار ډاکټر عبدالمعروف نیازی آزادي راډیو ته وویل
چې دا کرونیکس نومیالید دي او سوزېدلي چې انتان ولري او دغه د خپل منډیبولا مګزیلر چې دغه ژام ورته ویده دي انکلوز ولري چې شخص یو بل سره نښلي دا ډوکی دغه مریضان وړي چې سن یاد درې ولس پورې او دغه سوزېدلي هم چې درې میاشتې زیات تېر شوي انفکشن ولري چې غریب بیچاره یي.
ډاکټر نیازی وویل تر اوسه په اته شپېتو ګروپونو کې سباندې 15,000 افغان ماشومان جرمني ته د دې پروګرام په اساس لیږل شوي او وړیا درملنه یې شوې ده. د راپورونو مخې یاده مؤسسه په کال کې 2 ځلې افغانستان ته راځي او په هره دوره کې شاوخوا سل ناروغ ماشومان چې تنې او پوستکي سوځېدلي او یا یې هډوکي ماتوي په جرمني کې تداوي کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي مرمن فتانه وایي چې لور یې د هډوکو ناروغي لرله او د همدې پروګرام له مخې جرمني ته لیږدول شوې ده.
د ماشوم په خمه دلته عملیات شوه خو نتیجه یې ور نکړه. بیا مې سرې میاشتې ته مراجعه وکړه، ډاکترانو معاینه کړه او وویل چې دا به بهر ته ولیږو.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي دا هم وایي چې په 2008 میلادي کال کې د هغو ماشومانو د درملنې پروګرام پیل کړ چې زړونه یې سوري وو. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په وروستیو څو کلونو کې 2990 افغان ماشومان چې زړونه یې سوري وو د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په لګښت په کابل کې په مجهزو بهرنیو روغتونونو او همدارنګه په پاکستان او هندستان کې تداوي شوي دي. د دې ټولنې چارواکي وایي په دې پروژه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر لګیږي چې 1 میلیون افغان جمهور رئیس او نور د افغاني سرې میاشتې ټولنه په غاړه اخلي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالقادر یو له هغو ماشومانو څخه دی چې زړه یې سوری و او د دې پروګرام له لارې هند ته استول شوی و. د ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې له جراحي عملیاتو وروسته اوس مهال روغ رمټ دی.
په وړکتوب کې به تل سینه بخل وم، زړه مې ستونزه لرله. د سرې میاشتې په پروګرام کې هند ته ورسول شوم، عملیات مې وشو، اوس ښه یم او خپل سبقونه ویلی شم.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په زرګونو ماشومان شته چې زړونه یې سوري دي او درملنه یې ډېر مالي امکانات غواړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سلاکار ډاکټر عبدالصبور نریمان له بېوزلو ماشومانو سره د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مرستې ستایي.
د سرې میاشتې د ټولنې روانې هڅې د ستایلو او د بېوزلو ناروغو ماشومانو په ژوند کې ځانګړی اهمیت لري.
د سوریو زړونو، د بدن او پوستکي د سوځېدو او د هډوکو د درملنې دغه هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه جوړ شول، خو د دې ډول ناروغو ماشومانو وړیا درملنه پکې ونه شوه. خلک انتقاد کوي چې په غیر دولتي روغتونونو کې د روغتیایي چارو فیسونه د دوی له توانه پورته دي او حکومت هم لازم څارنه نه کوي. راپورونه وایي د هیواد په دولتي روغتونونو کې د لازمو روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله خلک مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغان بهرنیو او په تېره ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په غزنی کې پر ملکیانو چاودنې شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په ټلیفون را سره دی. سقیم صاحب، دا چاودنې چیرته شوې دي او تلفات پکې څومره اوښتي دي؟
سلامونه او اوریدونکو ته. دا چاودنې نن سهار د غزنی په ګیرو ولسوالۍ په مزار کلي کې شوې دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا سره مې شیبه وړاندې خبرې وکړې. هغه وایي خربین کلی څخه د خال کلی سیمې ته واده دوه موټرونه را روان و نن سهار چې مزار کلی ته پر رسېدو د دوه کلیو ترمنځ دا ساحه پرته ده. دغه ته را رسېدلې د ولسوال وایي طالب وسلوالو د موټر درولې دي او بیا یې بل لار ته راهبري کړې دي چې په معنا مخکې مینونه دي تاسو باید په بل لار لاړ شئ. خو کله د موټرونو دوهمې ورښودل شوې لارې ته ګرځې په دغه وخت کې په هغه لاره کې مینونه ورته ځای په ځای شوي او هغه ورچاودېدلې دي. تر اوسه پورې د ولسوال په خبره نهه تنه په دې پیکه کې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. تر اوسه هغه د ژوبلو سوو کسانو شمېر دقیق نه ده معلوم، خو دغه نه تنه چې وژل شوي دي جسدونه چې راخیستل شوي دي، په دې کې سپینګیرې دي، ښځې دي، ماشومان دي، هماغسې واده ته راټول